السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې چین سبا د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر او اندونیزیا له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خپره کړې ویلي چې دغه نوې ژمنې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولو الخاطر له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په درې اړخیزه غونډه کې کړي. د اعلامیې له مخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به یې پر بشري مرستو سربیره په افغانستان کې له تعلیمي ادارو سره مرسته وکړي او هم به افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکړي. په بشري او د بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي، مرستیال او همغږي کوونکي مارټین ګریفټس په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلي ګریفټس پرون په څو ټویټونو کې وویل چې افغانستان ته یې سفر پرون په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي له روغتون څخه په کتنې پیل کړ او د څو ماشومانو له رنځه ډک حالت پرې دومره اغېز کړی چې په الفاظو یې نشي بیانولی. نوموړی وایي دوه نوي زیږېدلي ماشومان چې په یوه شیشهیي مخصوص صندوق کې پراته وو له سختې خوارزواکۍ کړېدل. ښاغلي ګریفټس ویلي یوه مور چې مخکې دوه ماشومان د خوارزواکۍ له امله له لاسه ورکړي ولیده چې پر سختې خوارزواکۍ اخته خپل بل ماشوم په غېږ کې لیږدوي. د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په استول شوی پیغام کې وکړه. وی ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ د درملنې 825 مرکزونه فعال دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ګوندونو پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو طرحه پرون وړاندې کړه. عمران خان د په ګوند کې د ځینو درزونو له کبله په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. مخالف ګوندونه ادعا کوي چې خان د خپلو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې پارلمان راتلونکې اونۍ د اپریل په 4مه په واک کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه رایه اچونه وکړي. اوریدونکو بیا هم خراغلی لکه څنګه مې چې مخکې درته د خبرونې په پایل کې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې چین د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا غونډه سبا چهارشنبه پیلېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم وربلل شوی دی. دا چې غونډه کې په کومو مسایلو بحثونه کیږي تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي او له افغانانو سره د بشري مرستو پر موضوع به ډیر تمرکز وشي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به چې د چین د ختیځ انهوی ولایت په تونشي کې جوړیږي د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د نوموړي په خبره په دې غونډه کې به چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي. همدارنګه د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران به هم د ځانګړو میلمنو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوحې فورم په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت پر خبرو سربیره دغه راز له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې هم کړې دي. چین د افغانستان په اړه دا غونډه وروسته له هغې جوړوي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له مخکې په یوه نا اعلان شوي سفر له کابل څخه هم کتنه ترسره کړه او له خپل طالب ساری امیر خان متقی، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین پر دې سربیره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي پیکینګ د غراز لیواله دی چې په دې هېواد کې په اقتصادي، په تیره د تر ځمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې اړه چې چین د دغې غونډې له جوړېدو څه تمه کوي وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په یوه حساسه مرحله کې دی او افغانان له ګڼو داخلي او بهرنیو ننګونو سره مخ دي او دوی د نړیوالو ډېر ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري.
و موریدل چې چین کې سبا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. چین او روسیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره په ظاهره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو استازي هم کابل ته تللي وو، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا اړیکې یو څه ښې نه دي. امریکا په دوحه کې له طالبانو سره خبرې څو ورځې وړاندې د دې لپاره لغوه کړې چې د دوی په باور طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیولې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو ته غبرګونونه لا هم په پراخېدو دي. تازه د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دغه اقدام غندلی او ټینګار کړی چې طالبان د نور د نجونو د زده کړو مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېره اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه داسې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجنډا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنوي ته په استولي پیغام کې وکړه او ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ د درملنې 825 مرکزونه فعال دي.
قبلا ما
82 ماشینری دی وای موږ مخکې په واو یا مرکزونو کې 2 د جین ایکسپرت ماشینونه درلودل. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 2022 کال تر پایه دغه ماشینونه د WHO او UNDP په مرسته د افغانستان ټولو ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي ترڅو عاجل واقعات تشخیص او د خپلو هیوادوالو درملنه وکړي. د ښاغلي حجیر په خبره تیر 2021 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغانو د درملنې امکانات د مخکینی کال په نسبت ښه شوي او هم د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر کم شوی و. نوموړي وویل تیر کال په افغانستان کې په نری رنځ یا توبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر نږدې 150,000 ته رسېدی چې د درملنې کچه یې په سلو کې 95 بریالۍ وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم د کابل ښاروالۍ په اړه یو مطلب. د کابل ښاروالۍ وایي په دې ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف د واټونو د سر پلورونکو ته غیر متحرکې غرفې جوړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې دا بهیر له تیرې یوې میاشتې راهیسې په عملي ډول پیل شوی دی. دا واټونه د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه د واټونو د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د کرایې د اخیستو په برخه کې ورسره ګزاره باید وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته چې دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د بیکارۍ کچا ډېره لوړه شوې، د پلازمینې کابل ښاروالۍ د ښاري نظم د رامنځته کېدو هڅه کوي. 25 کلن حبیب الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یوې کراچۍ کار کوو، اوس یې د کابل د منډۍ په سیمه کې د کار لپاره غرفه لګولې. د وای دا غرفه د 14000 افغانۍ په شخصي لګښت جوړه کړې ده.
کراچۍ خو زړه کې
دا غرفه ما په خپل شخصي پیسو جوړه کړې ده. تر دې دمه د ښاروالۍ له لوري د ځای په بدل کې کومې پیسې لمګ نه اخیستل کیږي، خو موږ غوښتنه کوو چې کټاکل کیږي باید مناسب پیسې وي چې موږ د ورکړې توان ولرو.
نور احمد د کابل شاهزاده سرای تسیرمه په یو غرپا کې چپس او برګر پلوري. د هم له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کرایې یا ټیکس په توګه د پیسو د اخیستلو په برخه کې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي.
والله شکر دوست خو راضي و خدا کرای خو والله لا تر سنه معلوم ودر چې څه کیږي. دلته غټي راوځي رسوږي چې متر په حساب اخلي او څوک وایي چې غرفې په حساب اخلي. کرای وام نه چې محدود والی چې مونږ هم ورسره راضي و غوم راضي مونږ نه.
د کابل ښاروالۍ وایي دا کار د ښاري نظم درامسته کېدو او د واټونو د سر پلورونکو ته د اسانتیاو درامسته کېدو په خاطر کړي. د دې ادارې ویاند او د نشراتو مسول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
هدف دا دی چې په ښار کې نظم راولو، خو څه په بازارو کې او کراچوانان باید هیڅ کله نور د سړکونو او پیاده روانو د بندیدل دلیل ونه ګرځي.
دی وایي د ښار په هغو سیمو کې چې ځای شته د غرفې به هلته ځای پر ځای شي او په کومو سیمو کې چې ځایونه نه وي د سړک پر غاړه به کیښودل کیږي. د واټونو د سر پلورونکو لپاره د غرفې په سپین رنګ جوړو د کابل منډۍ پولي خشتي جماعت او شاهزاده سرای تسیرمه بیلابیلو ځایونو کې ایښودل شوي. د کابل ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د ښاري نظم د راوستلو په برخه کې یو ښه اقدام دی. دا اقدام داسې محل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی، بیکاري اوج ته رسېدلې او زیات شمېر پخواني دولتي کارکوونکي بې دندو شوي چې ډېری اوس مهال د واټونو په سر بیلابیل توکي پلوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ پر مسلو کې د ترازو چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو پرون بالاخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد رای وړاندیز وکړ. په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د ډیپټی سپیکر قاسم سوری په وینا تحریک وړاندې کړ او ادعا یې وکړه چې نور ولس پر عمران خان باور نه دی پاته کړی، نو ځکه یې دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړی. خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا ادعا کوي چې ولس اوس هم پر دوی باور لري. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر راپور کې اورو.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپېتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګ د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک ته منظورې دو قرارداد پاس شي، نو د 3 تر 2 ورځو پورې به په د بحث وروستو رای اچول کیږي. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې شو، په پېښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی دا وخت چې په پاکستان کې کوم سیاسي صورتحال روان دي، ښکاری داسې سي چې د دې به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکلات جوړ شي.
په دې کې زما په خیال باندې ټولو کې زیات لوی نقصان چې کوم دی هغه دې ته ورسېدو چې عمران خان به تور یو لیډر چې څنګه ځان مخې له راوستی و نو د هغه شخصیت چې کوم دی نو هغه اوس هغه پاتې نه شو. هغه ویلي و چې زه په اصولو باندې ایسو د بازي نه کوم. یو خو چې هغه پنځه کسان د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چېرته پخپله هم د هغې په خپل کور کې یو بل سره په ټوله خبره باندې راغونډ نه دي بلکې پنځه کسان دي نو څلور یو طرف ته دي او دا یو پکې یو طرف ته دي. نو چې دا راغونډ کې نو هلته تې د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان تې وتښتي. نو دې دپاره زه وایم چې دوی به څومره کسان د یو طرف نه راګیري اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي. زما په خیال باندې دې ته به ټولو کې زیات نقصان چې کوم دی نو هغه به عمران خان ته رسي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د یو سل دوه پنځوس د قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ لرې کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو له یو سل دوه اویا اوټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمېره یې له یو سل دوه اویا زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دعوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
دا آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زی د نوي کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانگزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد له قبل لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمېر تاریخي آبدې د نړېدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو آبدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسېږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي آبداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلې سیز زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او اباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونه د شمله کلنۍ مشاعره تلور کله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. د ولایت هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي سږ کال دغو سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لویې لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. د آزادۍ رادیو ته وویل
فلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دورې دغه ته ترمامه د غزنی خواته ورالو دلته دګ میکو د خپل مرګر سره د شاه خاصی ویني
نن غزنی تراغلی به زیارتونه وکړو شمس بابا ته ولاړو جمعیه ولیا زیارت ته ولاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول دانا ته ډیر خوشاله بس ملګرو سره ولاړو ښه منظره مو وکړله ښه دغه وکړو زلته ناشي بس دېګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کیږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلي دي
غزنی ته بده خطر غلوم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو تاریخي ځایونه ووینو د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړه
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت هم وکړو د مهم تاریخي ځایونه هم ولیدل
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سما بهلول دانه همدغه سوسو نور زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره غلم یو ځای په زیارتو وګرځم نو د دې مګ بر بندوبست نیولې ده ان شاء الله تعالی سه اندازه زیارتونه به وکړو بیا به دیګو کاغه نروسته به بیا په وسه زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیده وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو او خو خوندور چکر او خو هر څه خواهشات هم وکړو نور بل خیر سره خپل سفر کړو
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی یم غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابر زیاتوالی شوی په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې زیارتونه او سیلځایونه لري خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و
په خبرونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو لومړی به د رفیع زمیر د ترنم یو برخه او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واوري
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
لمر وچا کڑاو باد یوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو باد یوڑا زوانی میں سوا زوانی میں سوا زوانی میں سوا خو غمو خوڑا ستایات 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 یوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو باد یوڑا مادا پرستا د بنگلو د بنگلو پہوا مست یارا مادا پرستا د بنگلو ہے پہوا مست یارا سپینا ٹوٹا دے ٹولا برخا د جیدا
زړګی دې مات نشي بنګړی که مات شي بل به واخلي زړګی دې مات نشي بنګړی که مات شي بل به واخلي بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو ڈول پگ ببیارا جوڑ سی او سرخے بکڑی پنرے ملا کا پاتن کے یو جڑکے ماچو تیگا نارے وہی چپک دکھڑما ممی وہا تیگا نارے وہی چپک دکھڑما ممی وہا گور مینا چپسی نک میں غمائے ماچو ون دنگے د گلونو جامې بیا واغسته ون دنگے د گلونو جامې بیا واغسته توا په غېګه کې خچ پچ پسرلای ما شو وګورا پاس بام ته ورخیږي دوا اوګد لاسونا وګورا پاس بام ته ورخیږي دوا اوګد لاسونا د چا زلف تا گل شوی کشمالای ما شو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو د چا په مینا کې کاروانا یو سړی ما شو یا خلیر مننه
لمین ورستا بیا زما نشو لمین ورستا بیا زما نشو زړه می ترومر پدرا زانه شو او د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو چې وری وشت واره خطا نشو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نشو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے پنا کیسا ژوند شون دی ورسی کړلې او بیا تر عمره را پخلا نه شو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نه شو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه صفا نه شو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خطه لاندې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خطه لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو، د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خطه د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسو خطه د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیلم هم دا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینی وطنوالو غوښتنه هم دا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د اعتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډېر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډېر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په اعتیاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د اعتیاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې په کې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي. او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونه راغلي دي چې خلک باندې ښه اغېزه کوي او یو تجربې ورته تزریق کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډېر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنه کې ډېر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه اثر یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډېر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا اثر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هو به ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده سې هو به هو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم سه ما پښتو ته ژباړلی، تر ډېره مې هڅه کړې ده سې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډېره بدې هڅه کړې ده سې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي سي دا کتاب لولي او اخلي د لوستلو په وخت کې دوی له ستونزو او ننګونو سره مخ نه سي.
مننه ستانکزی صاحب، دا ستاسې لومړنۍ کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوئ؟
دا زما لومړنۍ ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپېږي. تر دې وړاندې ما په بېلابېلو برخو کې بېلابېلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بېلابېلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کېږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې. سه واقعا زه د ده په مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپله مشوره شریکوله، تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوئ هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولی شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډېر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنې د ټولنې ډېری وګړي، یعنې 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سې دی کله روغدی کېږي، مخامخ کېږي، له پیل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سې معتاد بېرته رغېږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سې د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان سدای دې ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي یا روږدی سي، هغه مسایل بیان کړي دي. ډیری مافیایي کړۍ ښکاره کړي دي، یعنی بربنډې کړي دي، چې په دې برخه کې ډېرې لویې مافیایي کړۍ لاس لري او هڅه سوې ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي، یعنی بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي. هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې یې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی و. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي بې ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سړی ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلی په اساس باندې رشتہ د کتاب په پایل شروع کړه. یعنی اټیا داوا چې خپل هیوادوالو لمانه هیله وکړي چې یو ګرامر کتاب سو ولیکم د جرمنی ژبې د زده کړې لپاره کوم خاص غټ په دغه حجم باندې په دغه سادګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه که راته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1900 مخکې پای ته رسېدلی.
هېواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبې آسان زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سره که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی، یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسې د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې د 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ته ډېر هېوادوالو وویلې چې مونږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سر هم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نشته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر پکې.
ډاکټر صاحب ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسې کنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفي نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الفبا الفتور او یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته بیا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه یې اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه ده، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ورپرانیزي کنه لاره سختوي؟
هېواد صاحب دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسی ورتون کې او یا خون کې نه ده، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اوریدو د لارې ژبه نشي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نشي چې ته یې خودلې خښته په خښته به سړی ږدي او جوړ یې ریبه. او ګرامر هم داسې شی دی چې ته یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی، نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سړی یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې درله څه کول پکار دي؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې نه پر راشم که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمني ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی، نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي، خو دای چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر، یو متل، یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده، او هغه کې مې د پښتو ګرامر کمخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغه څه شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغه څه شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زموږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې، په پښتو ژبه کې وایمه، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ایچ هاب انګست فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلی دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایي چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایي چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښوده کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. خو هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نه شته. په دې نه شته چې یو خو د ګرامر دومره آسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته دې ته بیا یو خون کې یا یو ویډیو یو څه تر تیاشته چې دا هم زما پلان دي پر اتلون کې دې کې دې لپاره یو رګیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر ته شي کوم نو دا غنیم کوټه شته چې په دې کتاب کې رګیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډیر په دې اړه وغږیږي چې د پښتو ژبې او د جرمنی ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دي پکې، هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شی دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا داسې یو شی راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی. دا نو په دې اساس باندې دغه سې توپیرونه دي د جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید زه وایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ یعنی مطبعه، او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي. هغه دا ده چې ESPN نه و اته، بیا یو منفي علامه، بیا درې، بیا منفي علامه، نه څلور، نه دوه، درې درې، بیا منفي علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لري ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټلیفون کړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړی ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه باید ډېره ټیټه وي نسبت 4 یورو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، در اړوی مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطن تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت. دمزک لور ته دشنی سرخونه را چوڑند لوری خریده خریده ورکیده ورکیده او دل مرخطو لخوا خری وریزی تیزی را روانی وی دستر گو پرب که پا مزدی کرنی آسمان که دارا پیدا شوی رنگونه داس جر جر پاکرل لکه دا سنف پر تخته چی حسینی سما پلی کلی عاشقان شیر
تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وږي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټپټونی په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشې شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس سپره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بېرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالېشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل. خوا مې بده شوه، خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ور ولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېیم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
زما دې څه نصیب ಪ್ರದೋ ಪ್ರದೋ